فقرات یک جامعه است میدانه که یک جامعه را انکشاف بده. توصیه می است که برای جوانان که برند درس بخوانند، چون کشور برشان ضرورت داره. در شرایط خیلی اساسی ما قرار داریم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با پایان برنامه خبری این ساعت می رسیم. در همکارم ناجی صافی در استودیو است و خبرهای پشتو را تقدیم شما می کنند.
ډیر مننه دوستانو لمن سره وسی. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او له ازادي رادیو څخه د یوې بلې نیم ساعت خبرونه وخت را ورسید. روانه خبرونه زنجی سپې وړاندې کوم چې د تخنیک برخه یې رامین کاکړ پر مخ بي. په دې خبرونه کې اوري چې له افغانستان سره د هندستان د 15000 ټنه غنمو د مرستې محموله نن له چابهار بندره د افغانستان په لور روانېږي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له ډیوی نادر څخه وورو. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته و څلور یې روغ شوي دي. طالبان د هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته و څلور یې روغ شوي. دا خبره د سمنګان ولایت د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
نتایج
د دوو کسانو د لومړیو معایناتو نتیجه هم منفي ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفي وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده. که هغه هم منفي شي، دا دوه کسان هم روغ اعلانوو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوی شمیر په کندهار، کابل او هرات کې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون پر ټول هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سراکار عزیز الله فضلي پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان. طالبانو پرون اعلان وکړ چې 40 اسیران یې راخوشي کړي دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت تړاو لري. وبلیدل شي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري. اسیران ملکی و که نظامي؟ افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې یې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف د 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا کوونکي به راخوشي کوي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28 نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي. د کابل ځینې اوسېدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکلو استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت د اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینای کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 10مه نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېره اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې یې د پاکستان نظامي عملیاتو او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لا درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زندانی کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لا درکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 3.3 مثبت پیښې او 3.8 مړی ثبت کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې یا ووري نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته ده azadiradio.com. د هم دروانی خبرونه مطالبه او ریپورتونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصی کولو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال
اعلان داده شي له دوه ګامونو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داده شي اوږد مهاله قربان شهیدان ووسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړی محموله نن شنبه له چابهار بندره افغانستان ته ولېږل شي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره د غلطه د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د انلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. اغه ملک سهار وای
د انلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او انلاین سیستم چې د نکاح ډاټ په نوم دا جوړو تا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي انلاین ډول باندې خپل ودونه تر سره کړي.
د نورو مطالب اوریدل هم مهیروي. د خبرونه لومړی مطلب ترازو د افغانستان جمهوریت د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصی کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خدل شي. د اپریل میاشتې له تمې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصی کړي. د ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د رخصی کولو خبر ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل له 12 نیټې راهیسې د هغو 15 بندیان خوشی کړي دي. ملالې بشیر رپورت لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخه ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو درخوش کېدو بهیر د مارچ په لسمه تر بین الافغانی خبرو مخ کې پیل سي. خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر لځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو درخوش کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړی دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12 نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې
ټول په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شوه دا واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو ترې هي په برخه کې مهم ګامونه واخیستل. د افغانستان د خلکو امداد شي د دوه ګامونو اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داده شي خوشحالت پای ته ورسي. دارا او اوږد مهاله اوربند شهیدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حمله کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل سوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یو مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل 12 نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت 15 کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي رادیو ته ویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوشي کېدو خبر هیله بشون کړي دی. دی وایي
طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې مرشل تنه هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط وو زموږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډیر تږي دي او په مجموع کې ټول ولس په دې انتظار دی چې څومره کولای شي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل شي او په مجموع کې د سولې پروسه نور هم ګړندۍ شي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټول افغانانو هیله او آرزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان دواړو طرفین نور هم چټک شي چې بالاخره موږ هغه سولې ته لار پیدا کړو چې د ټول افغانانو آرزو ده.
د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت د جمهوری ریاست د مارچ میاشتې د امر لمخې 316 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12 نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د شنیت لمخې خوشي سي او د دې بهیر د سر ته رسولو مسؤلیت د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو سیړونکی علي اميري وایي د ټولو بندیانو پر خوشي کولو کې ځنډ
اگر طالبان احساس وکند کی ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکي چې موږ له یو شړیدلې بهر سره مخامخ یو او دا مده تیر شي او تر یو کال زیات وخونی سي په غو صورت کې ممکن ده طالبان نور اقدامات وکي او تا او تریخوالې زیات کی او د سولې بهر ته زیان ورسي او پراتونکو کې د پراختیا امکان نوي. د زندانانو پر خوش کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ خای د سولې بهر ته د تل لپاره زیان ورسي.
د فبروري میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عام او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19 په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې ویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس راځو د انګلستان بتلان د موسیقي یو بیژندل شوی ډله در پیژنو. دې ډلې په 1908 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول لخاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیتل پتلونونه، بیتل ویښتان او د موسیقي هغه رنگ په اسنۍ لیدل کیږي. د دې ډلې ځینې ارزښتناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدې یوې ادارې خرڅلاو دیخي، او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرهاو ډالره خرڅ شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندر از رات در پریش ده د خوشحالی په بدله بدلکره. هغوی څلور تنه و چې جان لنن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومیدل. د بیتلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې یې اغیز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنې جود. دا سندره په 1908 میلادي کال کې بیتلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1908 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکې ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 900,000 امریکایي ډالر خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومیده په نږدې 94,000 امریکایي ډالر خرڅ سوه. د بیتلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډیر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډیرو خلکو اورېدلې، خوښه کړې، انسانانو ډیر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیتلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې نومي رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیتلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1900 میلادي کال د اپریل په 10مه رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو، او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاس د چ نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه سلیکلی احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو د اقداماتو په اړه یو مطلب خپور کړای دی. رسپانې لیکي په مکسیکو کې د مخدرو موادو د قاچاق کارتلونه یا لوی کاروباریان د دې ناروغۍ له کبله له اقتصادي پلوه زیانمنو خلکو ته د مرستو بستې وړاندې کوي. په برازیل او السلوادور کې مافیایي ډلې ګرزبندي عملي کوي، او په افغانستان کې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دې وایرس د مخنیوي هڅه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په ختیځ کې چې طالبانو او دولتي ځواکونو له 12 راهیسې له یو بل سره جګړې کړې دي، د دوړو خو ترمنځ په دې برخه کې چې د کوم لوري اجرات ډیر د خلکو په ګټه دي عملاً کلکه سیالي روانه ده. ورسپانه لیکي چې حتی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د طالبانو ستاینه وکړه، او پر خپل ټویټر پانه په یو بیان کې ولیکل: موږ د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره یو ځای د طالبانو د دې هڅو هرکلی کوو چې خلکو ته د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې کوي، او هغو روغتیا پالو او د نړیوالو مرستندویو ټولنو کارکونکو ته د امن فضا برابروي چې د کورونا وایرس پر ضد کار کوي. واشنگتن پوست د جانز هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو او سیاسي علومو د څانګې د استاد سارا پارکنسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي په ځینو حالاتو کې چې حکومتونه د خلکو مرستې ته نه ورځي، نو دا د غیر حکومتي وسلوالو ډلو لپاره ډیر ښه فرصت دی چې ځان حساب کتاب ته ژمن او مسؤول وښیي. فارن پالیسی خبرونه کرونا وایرس په افغانستان کې تر جګړې هم خنړی بللای دی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې دا او با په داسې ناوړه حالاتو کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دی خبريږي. د مطلب په دوام کې راغلی چې همدا څه وخت مخکې په کابل کې پر لویو بلبوردونو لیکل شوی و چې سوله تصور کړئ، خو اوس پر همغو بیل بوردونو په لیکل شویو پیغامونو کې خلکو غوښتل کېږي چې خپل لاسونه د ورځې څو ځلې پرې مینځي. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې لا هم لرې ښکاري، خو اوس دا هیواد تر جګړې له لوی دښمن یعنی کورونا وایرس سره لاس ګریوان دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې تر پرون ورځې پورې په افغانستان کې 906 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، 10 کسان لدې کابل امر شوی او نږدې 100 کسان بیرته روغ شوی دي. فارن پالیسی لیکي کدا شمیرنې دقیقې وي نو افغانستان د یو ناورین پر لور روان دی او که جدي تدابیر ونیول شي نو د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې ښایي تر 25 میلیون پورې افغانان په دې ویروس اخته او شاو کسان مړه شي. خبرونه لیکي که دا اټکلونه سم وي نو کورونا به د جګړې په پرتله څو ځلې خطرناک وي، ځکه د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 100,000 کسان د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د مطلب په دوام کې راغلی چې د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم ډیر کمزوری دی او لکه څنګه چې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر ویلي، حکومت د امکاناتو، پیسو او وسایلو له کمښت سره مخامخ دی، خو نوموړي په عین حال کې دا ډاډ هم ورکړی چې حکومت به د ناروغۍ پر ضد تر وسې وسې هڅه وکړي. د فارن پالیسی د مطلب لیکوال زیاتوي افغانستان د کورونا وایرس پر وړاندې د درېدلو توان نه لري، نو یوازینی کار چې کولای شي دا دی چې خلکو ته ووایي چې په کورونو کې پاتې شي او خپل اړیکې څومره چې کولای شي محدود کړي.
ازادي راډیو ته غواګی است. له افغانستان سره د هندستان د 15,000 ټنه غنمو د مرستې معمولا نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. په دې اړه جزئیات له مللی بشیر څخه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان ده او د دې وایرس له کبله سوداګریز راکړه ورکړه محدوده شوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه دي چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاء الله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یو الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوی. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لخمر غمنگو کړه شول چې د هندستان خې همکاري جلب کول دغه همکاري څه خې ودا چې څور از مخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه و او د 15000 ټنه غنمو برخه ده د چا بهر لارې افغانستان ته لګل کیږي د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 15000 د کلوروکین او 10000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دی نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې لارې افغانستان ته ولېګل
100000 تابلیت پراستامول په افغانستان فرستادیم
شاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې لکه سلګونو ماسکونه دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوې
ازادي راډیو ته غوږ یست په افغانستان کې د کورونا ویروس په خپرېدو سره دغلته د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي لاغه ملک سحر سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکول چې آنلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي ګټه به دا وي چې د بي جي مسله کورونا ویروس د خپرېدو مخه به ونیول شي هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې لکه د لوړ ولورو مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي
بله دا به څه ډول کار کوي یعنی عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره
خلق به کولای سي لری څخه نکاح دی واده مراسم تر سره کی خلق به آنلاین ډول دی واده مراسم ګوري او یو ملا مولوی به هم د برخه کې دی نکاح مراسم تر سره کوي سمه یې مخکې لمخ کې هویت ټولو اړخونو ثابتو نو تر دې مخکې امارات عربي اماراتوم دغه سیستم جوړ کړی دی انډونیزیا کې هم دې سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې لخلګو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانين او نور اړخونه په نظر کې نیول سوي دي چې خلګو سره په ټول اړخونو کې مرسته کوي
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملاً پیل شي
زموږ هڅه ده چې هر څومره زر وکولای سو راتلونکو درونه یو کې دا د آنلاین ودونو او نکاح سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي
ازادي هوا دونو کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای د کورونا لامل غرس باندې زی ورزنی چاري ټکنې کړي جزئیات له اسد الله لودین څخه
ایتالیا فرانسې او جرمني د اروپا د هغو هوا دونو لړل دي چې د کورونا پیښې پکې زیات دي او دغه تر ډیره افغان پناه غوښتونکو هم ډیر دي د دغه پناه غوښتونکو استاذي او فعالان وایي ګرزبندیزي د نورو اروپایانو په څیر ژوند تریخ کړی خو زیاتوي خداده چې د مور مېره چلند ورسره نکېږي خالد جهانیار د ایتالیا په بولونیا په هنتون کې د ماسترۍ زده کړې کوي نو موري وایي دغه تل قرنټین دومره جدید دی چې هر څوک د بهر وتلو لپاره باید د پولیسو یو فورما ډک کړي
کورونا مرز موږ شخصي ژوند مکمل تغییر کړی د لکه څنګه چې ما د ټول سویل ماسترۍ میدا مور کوله موږ درسونه مکمل بند سول خارونه بند سول د دې باندې تک اجازه نه لرو چیرې موږ پولیسو نه اجازه واخلو لدې سره ایتالیا هیواد ډیر نوی روغتیاي کارکونکو ګمارل دي او د خارونو په هر ګوټ هر ځای کې دوی امبولانسونه او روغتیاي کارکونکو په څلوري ساته ډول باندې حاضر وي هغه کسان چې د دې مرز علائم ولري تر څو دوی وکولای شي زر تر زره نو ته انتقال کړي دی غوی ټستونه وکي
نو موري وایي په دې پرمختللو هیوادونو کې حل لار همدا خودل شوی چې ټولنیز واټنونه باید وساتل شي او قرنټین عملی شي دایل افغانانو هم غواړي چې ګرزبندیز جدي وګڼي او په اسانه له کورونو راو نه وځي رحیم الله ورین د افغان کډوالو بل فعال دی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند کوي او درس هم وایي دای وایي هلته یو شمیر افغان پناه غوښتونکي د ګرزبندیز له امر سرغړونه کوي او په خبره یې دا تر ډیره هغه کسان دي چې تور کاروبار کوي او دولت یې ملاتړ نه کوي
د دې نږدې و میاشت کې چې زه هم په خپل کور کې ما او زموږ درسونه آنلاین دي، یوازې د خوراکي توکو د اخیستو لپاره بهر ته وزمه. په عمومي توګه دلته په فرانسه کې افغانانو د خپل وطن په څیر قرنطین جدي نه دی ګڼلی، میلې کوي، له کوره بهر پرته له ضرورته وځي، درې یا تر دې زیات په لارو کوڅو کې لیدل کېږي. غټه ستونزه دلته د افغانانو دا ده چې اکثره تور کارونه کول او د دې د قرنطین له مخې اولې ورځې دوی هیڅ نه ترلاسه کوي.
په اروپا کې تور کاروبار هغو ته ویل کېږي چې پناه غوښتونکي له دولته پټ کوي او په بدل کې یې کوربه دولتونو ته مالیه نه ورکوي. قدوس صادقی په جرمنی کې د افغان کډوالو د یوې شبکې مشري کوي. دی وایي دغه هیواد کې د قرنطین د عملي کېدو له امله د کورونا خپرېدل ورو شوي دي او په خبره یې کوربه هیواد ټولو کډوالو ته ښه امکانات برابر کړي دي.
کرونا یک بحث فردی نیست، بحث گروهی نیست، بحث سمتی و قومی.
دایوایی کرونا سمتی، مذهبی او بحث نه دی، دا عمومی مسئله ده. د جرمنی دولت هم ژمن دی چې له ټولو کډوالو سره به یو ډول چلند نن هم کرونا نیولی و چې وضعیت ښه دی. یوازې د یوې میرمنې وضعیت نازک دی، خو هغې میرمنې سره هم درلود
که گویا کو مریضی متاسفانه سرطان هم داشته.
شمیری خیلی چه کرونا در نړی پا کچه لزگونه میلیون کارگر کډوال اقتصادی است. کسان شته چه خپل کورنیو تا هم در نفقه پیسه پیدا کوي. خود در کډوال و کوربه دولتونه وایی اقتصاد بیر تخ کدای شی، خود انسان مرینه بیا په هیچ ډول نشی جبرانه دی.
د روختیا نړیوال سازمان
سوایی
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د مهمو خبرونو سرچکی له ډیوی نادر څخه اورو.
په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته و سلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن سلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیس په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې پاتې شي.
اوس هم دوه اونیزې خپرونې کور کلی او ګوړی اچار خپرونې نشر ته چمتو دي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ په قرنطین کې باید کومو ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنطین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنطین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لاری کوڅې د کرونو ډکې دي، سمالالیا خپل کور کې نه مخته دی واچو یو ماسک د دعا بجانے ماس دخپلی موکینا بجانے ماس دخپلی موکینا
قدر من دوستانو پدی ورستے
ویروس د خبرېدو لکبل په ډیرو هیوادونو کې خلک په خپل کورونو کې قرنټین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپل دندې، مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په انلاین ډول مختبیول کیږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډیر کم وي. نو ځکه د قرنټین ځینې کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنټین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه په کور کې ډیر بدخلقي کوي او حتی په خپلو کې جنګ هم اثر کوي. نوموړی زیاتوي،
بلا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړي وو چې توبه، د مونږه سړیان تمام ورځ دا مړۍ پخه که هغه مړۍ پخه که خو مړیم چې پخو بیا وایي چې پټکه اټکه وایي زړونه تنګ دي، نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زرته زره خلاص کړي د خیره سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنګونه شي، نو نو همدا حال هم د خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بله خوا، د زابل ولایت اوسیدونکي حمیده چې اوس په امریکا کې اوسیږي وایي سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وایي او خپله هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنطین ستړی کړي او کلی ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو ساعت به چرا بغله بعد دغې نه به یا ورزش ته تلل تفریح به کوله او بعد مونځ او داس او خپل دینی درسونه نه ورځ به په سمه تېرېدله، خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وایي لن او سبق دینی سبقونه خپل ولی او مونځ او داس هم کوي، خو تر دغې چې یو ساعت دوه ساعت تفریح وخت کېږي خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره ژوبل. نو دا د قرنطین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیولې تر لاسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا بیا وایي چې په قرنطین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډېره خفه شوي. نوموړې دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنطین پای ته ورسیږي.
زه په قرنطین کې ما تاسو موقعیت جوړ کړی او پلار و مور می راته درس وایي او زه هر ورځ درس وایم مور پلار سره، مور سره می کارم کوم او پلار و مور ماته درس راکوي، زه وړو خنو ورور ته می درس ورکوم. مکتب پسې والله ډیره خفه شوم. ماشومان ته پیام لرم چې باید قرنطین کې د توسیم اوقات جوړ کی او پلار و مور سره درس وای، کله چې بیا تبوله شروع شي باید د درس لا غلی شي پس پاتل شي.
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې له دې قرنطین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس خپل ورځنی مهال ویش سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مور تر خپل چې اوسانې پخې کنه ما نه شو رسیدګي کولای، خو زه اوس دې قد استفاده دینا د مور هیله می پوره کوم چې یو اسانه ویلې او کور ته چې نشم رسیدلې صبح سهار بتلم ماقام راتلم پاکاری کوم سلیقې ته رسیدم خپل سلیقې ته رسیدم ماسک جوړوم مطالعه کوم دعا هم پکې کوم مونږ هم پکې کوم او موزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې د سهانه سخت کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی راځي چې مونږ ورسره مبارزه وکړو، هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږیږي، کوشش کوم چې خوشحاله وساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي، زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشمه او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وې تنګ دي اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسې زړونه تنګیږي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي لکه مطالعه لکه فامیل سره یو ځای کېناستل خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبر ده، صحیح ده مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تیر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. د درنو دوستانو دا چې ولی په زینو کورنیو کې د قرنټین لوی سرخوګه جوړ کړای او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنټین څخه خګټه پورته کړي دا او د تورت پښتني زموږ همکار احسان الله آریان په وی مرکه کې د ټولن پوس پین روان نورزی څخه کړي چې او ری دوته ستاسو پام را اړوم.
نورزی صاحب ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې ولې د قرنټین پر مهال په کورنیو کې زیات جنګونه کیږي؟
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي نو په دې په داسې شرایطو کې معمولا د تبو یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري نو په داسې شرایطو کې سړی چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه ډیره نه وي کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپل میرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنگونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغیز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنگونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې کور کې په مقرر ډول جنگونه وي دلته تاوتریخوالی وي نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغیز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان په روحي لحاظ ځپل کیږي، چې دا بیا ټولنې ته د یو سالم انسان په ځای د یو مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب ډیره مننه. د دې ستونزو د حل او د دغه جنگونو څخه مخنیوي څنګه کیدلی شي؟
د قرنټین په شپو ورځو کې خده چې نارینه زانونه په بعض شیانو مصرف کې دی، بلکې په توګه کچېری دوی لوستي وي مطالعه دی وکړي، کچېری لګ خل وستي وي نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، همدا ډول ټولنیز میډیا وي دی وکاروي، د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی همدا ډول فلمونه دی وګوري، بعضي اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریح وي هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون راولي. نو داسې شیانو په کولو سره دوی کولای شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کم کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي تلویزیون ګوري یا فلم ګوري ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولېږي او دوی هم کولای شي چې لیدا ډول کورنۍ جنگونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکیل.
ډیره مننه. که په روسي کې پلان ډول راته وای چې کورنۍ دې د قرنټین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنټین یو ډیر ستونزمن کار دی، موږ تاسو کله چې دې قرنټین تجربه ګورو یو ډیره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پر ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي، خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو. باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی، په کور کې باید د ترکارو لپاره ځایونه جوړ کړو او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضې خلکو دا هم تجربه کړي دي چې بېلابېل پخلی زده کړي دي، د دیګ کول زده، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو په چې دغه ته لاسرسي نه لري یا مو وخت نه لري اوس موقع دی چې هغه موږ او تاسو زده کو. حتی بعضی خلک کولای شي چې بعضی هنري شاهند کې د بیلګې په توګه دوی د موقع نه استفاده وکړي، د موسیقي بعضی آلات زده کی، کله چې د قرنټین وخت خپای ته ورسیږي دوی ټولنې ته یو بل ډول چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډیره مننه نورزای صاحب.
نوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوڑے اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوشحاله لره. له کورونا څخه ځانونه پټ کړئ، ځکه ډیره په سرعت خپریږي. ډیرو ته خو کورونا هم لکه لنګه غوا داسې شوه، د عمرونو عمرونو د زړه ارمانونه یې پې وویستل او زاړه بدل مالونه یې په څو چنده ګرانه بایه وپلورل. او د کورونا پټ کورونایي چارواکي د پیسو وهلو جدولونه جوړوي. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لګلی دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که دې هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډیر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب ورکولی شي، اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسو حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چال را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي. او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی، بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ورونه ښوده؟
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ څېړنه او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ته غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوانی را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم. چې دا ولې؟
دا یې نه دی لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي.
لیکلی دي، هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سوري مې بیا تر ویده کېدو نه ښه کېږي. نو دای وایي چې درو درمال وکړم که تعویزونه.
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم، ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو، بې انصافۍ، بې عدالتۍ، بې تفاوتۍ، ټول جامعه خراب کړی دا او کر اختیار باندې وای نو هیڅ په سر سړی نشته ټول لکه د تابې سر دی خپکیږي بنا د علاج خبره دې کړې وا کته ما مونی نو ځان لکه د چارواکو غوندي په بی تفاوتۍ واچوه قرار قرار په خپله ښه کېږي له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختي غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو
دغه بل لیک سودا خان سودایی رالیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل راوښیي چې مشهوره شم
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپو او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیانو پیږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو لکنزلو یې پیل کا پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي
اوس د کرونا د ورځو یو کیسه واوري کله چې په هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو اعلانونه وشول او روغتیا وزارت وویل چې خلک د خپل لاسونه مینځي او په لاس د الکول لرونکې مایع وهي نو فیروز شاه چې ټول عمر له مرګ نه پټ ګرځېده ژر ځان بازار ته ورساوه چې دغه شیان واخلي هغه یې له دومره پیسې درلودې چې همدغه پاکوونکي شیان پرې واخلي خو هغه د کرونا له ویرې ټول شیان له اندازې زیات واخیستل او په زړه کې دام تېره شوه چې که بیا دا شیان ګران شول نو په ګرانه بیه به یې بیرته وپلوري له همدې عمله یې ښه پریمانه واخیستل او له پیسو ځان خلاص کړ څو ورځې تېرې شوې چې رښتیا هم لاس پاکوونکي شیان ګران او حتی له بازار نه ورک شول همدارنګه خوراکي مواد هم کم او ګران شول په داسې حال کې چې فیروز شاه خواړه هیڅ نه و ذخیره کړي د کوڅې دوکانونو خپل مالونه څو چنده ګران کړل او په دوکانونو یې ولیکل چې له قرض نه معذرت غواړي داسې نانوایي هم له پور ورکولو معذرت وغوښته د فیروز شاه هم پیسې خلاصې سوې وې او هم یې اوړه غوړي وریجې او نور شیان نو مجبوره وه چې یا له چا پیسې پور کړي او یا هم دغه خوراکي مواد په پور واخلي خو له ډېرې سرګردانۍ وروسته هم چا نه پیسې په پور ورکړي او نه هم چا خوراکي مواد لکه اوړه وریجې چای بوره غوړي او نور اوس نو فیروز شاه حیران پاتې شو چې څه وکړي او خوراکي شیان په څه شي واخلي له ډېر چورت وهلو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې سمدلاسه به لاس مینځونکي مایع صابونونه او نور خوراکي شیانو تبادله کوي او خپل ژوند به په مخ بیایي په لومړۍ ورځ یې یوه کلچه د لاس مینځلو صابون نانوایي ته یووړ چې ډوډۍ پرې واخلي نانوایي چې سړی دغسې مجبور ولیده نو زړه یې پرې خوږ شو او څلور ډوډۍ یې ورکړې بیا یې یوه د لاس مینځلو مایع دوکاندار ته وروړه چې وریجې پرې ورکړي دوکاندار هم چې سړی محتاج ولیده نو د نرۍ وریجو پر ځای یوه کیلو غټې وریجې ورکړې په دې ډول به فیروز شاه هره ورځ الکولي مایع صابون او نور شیان وړل او د اړتیا وړ شیان به یې پرې اخیستل خو بدبختي یې دا وه چې خوراکي شیان ډېر زیات ګران ورته تمامېدل او په لنډ وخت کې یې پاکوونکي مواد خلاص شول او دا داسې وخت و چې د کرونا ناروغي خپل اوج ته رسېدلې وه اوس نو له ډوډۍ نه زیات ویروس پاکوونکي موادو ته اړتیا وه خو فیروز شاه نه دغه شیان درلودل او نه هم خوراکي شیان سهار وختي چا دروازه وټکوله بار موټر یې د کور مخې ته ولاړ و یو تن ورته وویل چې دا مواد له تا سره کومک شوی ژر ژر یې کور ته یوسه فیروز شاه د خدای ډېر شکرونه وایستل او ژر ژر یې شیان کور ته ننه ایستل په سبا یې د وړو یوه بوجۍ پښه وه چې بازار ته یوسي او لاس پاکونکي مواد به واخلي.
وروره مالټي په څو دی؟
خوره ته ودرګه چې زه د فیسبوک وګورم.
د څه لپاره؟
اوس تحقیق مکوه، لکه ودرګه
زه ته وایه چې را باندې نا وخت سو.
خوره نه خرڅوم.
ولی
یو بل تنم کورونا نیولې او که یو بل تنمونی و نو مالټي من په 2000 افغانۍ کیږي، بیا یې خرڅوم.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړي وا او برخه صادق سپینغار او یاسمین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401 او یا کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.
سوسی